غرمې دولس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیوبل خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خیبر جنسا کې د اف سی ځواک سپتیرو وسلوالو ترمنځ د شبې نښتې په اړه اوري. دغه راز په اسلام آباد کې روان د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو د حکومت ضد احتجاج پر دغه موضوع په پیښور کې د عوامي نشتل ګوند د مشر د پرونی خبري غونډې او د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو د هواري په موخه د سیمې د خلکو لخوا د کمیټیانو جوړېدو په اړه رپورټونه درته لرو. یو شمېر نور رپورټونه مو هم درته ساتلي، خو پیل د خبرونو نه کوو چې بشیر غواخ به وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سرټی کې په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو امنیتي ځواکونو په نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر حکم کړی دی چې د سپریم کورټ هغه امر دی عملي شي چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری د مظاهرچیانو له شارع د سور څخه د وستلو خبره پکې شوې وه. او امریکا وایي چې که د افغانستان د انتخاباتو لانجمن بهیر جاری پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون ونه شي، د یو داسې پلان لري چې د دې کال وروسته هم د لنډ وخت لپاره خپل پوځیان پرېښودی شي. د خبرونو تفصیل، د خبر ایجنسۍ چارواکي وایي تیر شپه جمرود کې د اف سی ملیشه ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې څلور وسلوال وژل شوي. د چارواکو په خبره دا پیښه د غونډۍ په سیمه کې رامنځته شوې ده. هلته اوس کرفیو هم لګول شوی ده. ځایي خلک وایي په دې وروستیو کې په خبر ایجنسۍ کې د امنیت خرابېدو له وجې ځینې خلکو نږدې پېښور ته کډه کړې. د جمرود یو قومي مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل وایي د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پولیټیکل انتظامیه سره خپلې مرستي جاری ساتي.
د حکومت سره خبرې کوو انشاءالله تعالی. موږ هره خبره په جرګه وی بو، هره خبره په جرګه کوو. دا خو موږ خپل قومي مسایل او تغوی دا مشکلات وی او دلته نور داسې د ملک حالات هم تاسو په خپلو سترګو مخامخ دي. نو موږ غواړو چې هر شی داسې ډېر په ښه طریقه او په امن طریقه سره او په خوشحالۍ سره موږ پولیټیکل ایجنټ او ټول ملګري قوم دا ټول انشاءالله په یو بل سره په رابطه کې یو.
تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د بیګانې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر تر مخه باجوړ کې بیګا د وسلوالو په برید کې د لیویز دوه سرتیري زخمیان شوي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر انتظامی چارواکو ته د سپریم کورټ د هغه حکم د عملي کولو ویلي چې اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ مظاهرچیانو ته له شهرای دستور څخه د وتلو امر کړی و. د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه چودری نثار علی خان د راولپنڈی او اسلام آباد اړوند لوړپوړو انتظامی چارواکو ته په پرونی یو ملاقات کې ویلي چې د هر قسمه بیړنی حالت لپاره دی تیار اوسي. په همدې حال کې د عوامي تحریک مشر طاهر القادری پرون ویل چې وزیر اعظم نواز شریف دی پاتې څلوېښت ګڼټو کې استعفا ورکړي. یاد دی چې د عمران خان او د طاهر القادری ګوندونه له 14 اگست راهیسې د وزیر اعظم د استعفا لپاره احتجاجونه کوي، خو مرکزی حکومت وایي چې نه به وزیر اعظم استعفا ورکړي او نه به حکومت ختم شي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف چارواکي په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت د استعفا لپاره په مظاهرو بوخت دي او خپل خلک یې هیر کړی دي. نوموړي پرون خبرلان ته وویل چې د عمران خان ډله د یو منتخب حکومت د ختمولو پر ځای د خیبر پښتونخوا د حکمران ګوند په حیث د شمالي وزیرستان بیکوره خلکو خدمت وکړي. په دې هکله تر اوسه د تحریک انصاف ګوند نظر نه دی راغلی. د بلوچستان چارواکي وایي چې په روانه میاشت کې د افغان کډوالو د رجسټریشن کارډونو سلسله شروع کړې چې د بلې میاشتې تر اخره پورې به دوام وکړي. دا دویم پړاو دی. د بلوچستان د نادرا چارواکي وایي د فروری له میاشتې د کډوالو د رجسټریشن په لومړۍ مرحله کې 200,000 کارډونه ویشلي وو. په کوټه کې د کارډ اخیستلو لپاره په قطار کې ولاړې یوې میرمن نن مشال لیډو ته وویل
کارډونه تر اوسه نه دي نوي کړي، اوس راغلي نوي کوي. اوه کارټه دي دا دوه درې میاشتې کېږي چې زه ورځم. ول نن لاړه سه 15 شپې بعد راسه بیا رالو، ول بیا 20 شپې بعد راسه بیا چې رالو، ول یوه میاشت بعد راسه بیا د روژې پسې چې رالو، ول دا نن ورځ راته وټاکلم دلته راسه. نارینه مونه سره سره
چارواکي وایي لا هم شاوخوا 40,000 افغانان په بلوچستان کې له کارډونو اخیستلو پاتې دي. امریکا وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجمن بهر جاری پاتې شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي، دوی به په دې هیواد کې تر دې کال وروسته د لنډ وخت لپاره خپل پوځیان پرېږدي. د امریکا پوزی مشر جنرال مارټن ډمسی پرون د افغانستان ته رسیدلی وای چې کشرایت سم وي نو امریکا ته څلور میاشتې پکار دي چې له دې هېواد ټول پوځیان او وسایل وباسي. خو ډمسی دا هم ویلي چې که ضرورت وو او د افغانستان سره کومې هوکړې ته ونه رسیږي نو امریکا کولی شي خپل پوځیان زر هم وباسي. یاد دې وي چې امریکا پخوا ویلي وو که د افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک نه شو نو د دې کال یعنې 2014 کال تر پایه به خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسي. امریکا وای د القاعده د ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن زوم ته باید د ترهګری کولو اړوند جرمونو کې د عمر قید سزا ورکړل شي. په نیویارک کې استغاثي یا پروسیکیوټرز پرون په دې اړه وړاندې کړو کاغذونو کې ویلي چې د سلیمان ابو غیث د عمر قید سزا به هغه خلکو ته یو مهم پیغام وي چې غواړي ترهګر شي. پر ابو غیث د 2001 کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته د القاعده د وایان په حیث د کار کولو وجه او د امریکایانو د وژنې د چل جوړولو لپاره د دغه ډلې سره د مرستې فردي جرم عاید شوی و. نوموړی د القاعده تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې امریکا کې پې مقدمه چلیږي. تمه دا چې د سپتمبر په 13 هغه ته سبزه واورول شي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د اوکراین د پارلمنت د منحلولو لپاره یو فرمان لاسلیک کړی دی. د دې ګام وروسته د اکتوبر پر 6 نیټه نو انتخاباتو ته لار هواره شوې ده. پروشینکو دغه اعلان په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې دا پریکړه کړی چې له وخت مخکې د پارلمان صلاحیت پای ته ورسي. د اوکراین د قانون له مخې کله چې په رسمي ډول ولسمشر داسې فرمان جاری کړي په 2 میاشتو کې باید انتخابات وشي. او نن سریلانکا کې د کوربا هیواد او پاکستان ترمنځ د کرکټ د 500 ورځو سیالیو په 3 میچونو کې 2 میچ کېږي. لومړی میچ پاکستان ګټلو د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. په خیبر جنسا کې بیګا شپه د پاکستانی امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ شوې نښته کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د سیمې یو مشر وایي هڅه کوي چې حکومت سره د جرګو له لارې امنیتي مسلې حل کړي.
مشاله حکومت سره خبرې کوو چې ملک حالات هم تاسو په خپلو سترګو مخامخ دي. موږ غواړو چې هر شی داسې ډېر په ښه طریقه او په امن طریقه سره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو احتجاجي مظاهرې دوام لري. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي ګوند یې په هیواد کې د جمهوریت او جمهوري ادارو د پیاوړتیا د هڅو ملګری دی.
مونږ پارلیمنت سپورټ کوو او مونږ آئین سپورټ کوو. دا چې سکیږي دا د مونږ په حساب دا د آئین نه بالکل دی مخالف روان دي.
او له شمالي وزیرستانه کډه شوي خلک وایي د خپل ستونزو د هواري په مخه ځانګړې کمیټې جوړې کړې دي.
میر خپل لګیاوی په فیلډ شه میر د پاینټینا باندې کسون ورکړی دی. هغه د سبونه ونځه د مزدګارا پر د متاثرین خدمات کو
د خبرونه تر پایمو ملته او رازو ولنی رپورٹ تاوریدونکو د خیبر جنسای کې د جمرود پولیټیکل چارواکی وای بیګاش په د خیبر جنسای په جمرود غونډه کې د اف سی ځواک او وسلوالو ترمنځ نخته شوی چې په کې لکتر لګا 4 تنه وسلوال وژل شوی دي. دا نخته هغه محل چې د اف سی ځواک سرتیرو په دې سیمه کې گشت کاوه رامنځته شو. په اړه تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د جمرود پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 خواوشا 2 بجې د خیبر جنسای په جمرود غونډي ملک شګه سیمه کې د اف سی ځواک او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې لکتر لګا 4 وسلوالو وژل شول. دوی وایي چې دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه چې کله د اف سی ځواک سرتیرو په دې سیمه کې گشت کولو. اف سی ځواک دا کوي چې د وسلوالو مړی په خپل ولکه کې ستدی خو تر دې د مې په جنګلوی نه د شوی چې د کومي وسلواله ډلې سره تړاو لري. خو بیا وسلواله هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پولیټیکل چارواکي زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د دغه پیښې وروسته د نن سهار نه په جمرود غونډې سیمه کې کرفیو لګولې ده او کور په کور یې د لټون عملیات پیل کړي دي او یو شمېر مشکوک کسان یې د دغه پیښې په تور کې په اجتماعي ذمہواری کې نیولې دي. په جمرود کې د امنیت ته خراب وزل عمل ځنې خلکو خپل کاډي پیښور ته وړي دي او د کرایې په کورونو کې ډیر شوې دي. یاد دی وی چې په دې وروستو کې په جمرود سیمه کې په امنیتي ځواکونو او خاصدارو باندې د بریدونو نپس دلته د وسلوالو پر ضد پراخه پوځي عملیات شوي دي او تر یوې اوږدې مودې پورې په ځینې برخو کې کرفیو هم لګول شوی و او اوس هم په ځینې کلیو کې دغه عملیات دوام لري. د جمرود سیمې یو مشر ملک فیض الله جان کوکیخیل وایي چې دوی هڅه کوي په جمرود کې ټولې کشالې د جرګو له لارې هوارې کړي.
نو مخ همیشه د حکومت سره خبرې کوو انشاءالله تعالی، مخ هره خبره په جرګه وي او هره خبره په جرګه کوو. دا خو مخ خپل قومي مسایل او تاغوي دا مشکلات وي او دلته څه نور داسې د ملک حالات هم تاسو په خپلو سترګو مخامخ دي. نو موږ غواړو چې هر شی داسې ډېر په ښه طریقه او په امن طریقې سره او په خوشحالۍ سره جرګه خو ډېر پرون هم ډېره کامیاب جرګه شوي او انشاءالله نیکسټ کې هم کېږي، بیا هم کېږي انشاءالله. موږ پولیټیکل ایجنټ او ټول ملګري قوم دا ټول انشاءالله یو بل سره پرابطه کیو انشاءالله، او هیڅ قسم داسې مسله نشته چې چاته تکلیف ورسی.
د ذکر وړ ده چې په دې تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره رسد وړونکو ګاډو باندې هم دلته بریدونه زیات شوي دي او نن پولیټیکل چارواکو د یوې خبر پاڼې په ذریعه په کوکیخیل کام مشرانو باندې غږ کړی دی چې دلته دې ورته مطلوب وسلوال حواله کړی شي، خو بیا په دې باندې د ځایي مشرانو لا تر دې دمه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
اوریدونکو، د پاکستان د کورونا چارو وزیر پرون د اسلام آباد او رولپنډا انتظامی چارواکو سره په لیدنو کې ویلي چې له شهرای دستور څخه د مظاهره چانو د وستلو په اړه د سپریم کورټ حکم عملي کی. تیر ورځ سپریم کورټ امر کړی و چې د حکومت د استعفا غوښتونکي د شهرای دستور پریږدي. په همدې حال کې اسلام آباد کې د زرګونو مظاهره چانو مشري کوونکي طاهر القادری پرون ویل چې وزیر اعظم نواز شریف دی په 3 غنټو کې استعفا ورکړي. په دې اړه نور د احمد الله نه اورو.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د اسلام آباد او پنډي انتظامیه او قانون نافذ کونکو ادارو ته هدایت جاری کړی دي چې د سپریم کورټ اف پاکستان په فیصله دي عمل درآمد وکړي او په ازادۍ او انقلاب مارچ کې د ګډونوالو نه د شهرای دستور خالی کړي. داخله وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي چې 13 ورځ د چودري نثار علي خان په مشرۍ کې د اسلام آباد او پنډي د انتظامیه او قانون نافذ کونکو ادارو چارواکو یو غونډه وشوه چې پکې داخله وزیر یادو شو چارواکو ته وویل چې معاملات د په توګه حل کولو کوشش وکړي او د هر قسمه هنګامي حالاتو مخنیوي لپاره دی تیار وي. یادونه ده چې 13 ورځ د پاکستان سپریم کورټ پنځه رکنی بینچ د چیف جسټس ناصر الملک مشرۍ کې د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د کارکونانو نه د شهرای دستور د خالی کولو حکم ورکړی وو. دا دې هم یاد وي چې د دواړو ګوندونو کارکونانو د رواني میاشتې 19 نیټې نه د پارلمان مخې ته په شهرای دستور خپلې درنې جاری ساتلې دي. دې تر څنګه تیر ماخوستن د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل پلویانو ته وویل چې تر څو وزیر اعظم نواز شریف استعفا ور نه کړي تر هغه به زمنګ دا درنه جاری وي.
میاسف، کته د ملک تصادم طرف ته بوتل غواړي او جنگ کول غواړي، نو زه درته یقین درکوم چې سیاسي شهید جوړېدو ته بدی پرې نه دو. او کته دا غني چې انتشار به جوړ شي او پوز برا شي او تب شهید شي، نو میاسف ګوت غوسولو سره شهادت نه ترلاسه کیږي. مونږ په ترستا د استعفا د اسلام آباد نه نزو.
د عمران خان وینا وړاندې د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری یو وار بیا حکومت له 3 الټیمیټم ورکړو او وی ویل چې مقرره وخت پوره کېدو نه وړاندې د اسمبلیان تحلیل کړی شي او وزیر اعظم نواز شریف د استعفا ورکړي، او که داسې اونه کړی شو نو بیا به د هر څه ذمہوار موجوده حکومت وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو 625 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2013 15 شپېته 15 40
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال په پاکستان کې د جمهوریت او همداراز د هیواد آئین او جمهوری ادارو د پیاوړتیا لپاره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غږ ملاتړ وکړ. نوموړي په خپلو خبرو کې د تحریک انصاف د عمران خان او د عوامي تحریک د طاهر القادری احتجاجي مظاهرې او غوښتنې بې بنیاده او غیر جمهوري وګرځولې. په دې اړه نور له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې
دا عوامي نېشنل پارټي مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې دوی د وزیر اعظم نواز شریف ملګرتیا نه بلکې د پارلیمنت دستور او د جمهوریت پیاوړتیا لپاره د موجوده حکومت سره کلک ولاړ دي او دا پاکستان تحریک انصاف او ډاکټر طاهر القادری غوښتنې بې بنیاده او غیر جمهوري ګڼي. دا ګل پورس په پیښور کې خبريالانو سره د وینا په مهال اسفندیار ولی خان وویل چې په اسلام آباد کې عمران خان او طاهر القادری د خلکو په زور د پارلیمنت لارې بندې کړې دي او وزیر اعظم نا پزور استفا اخستل او کامی او صوبائی اسمبلی نه ماتول د دوی یو غیر جمهوری او غیر آئینی عمل دی. د زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف د ټلیفون کړو او دا این پی ملاتړ شکریا یې وکړه. نو د ورته وویل
نو ته نمیا سه غلط فهمه کې مو یې مونږ ته نو سپورټ کوو مونږ پارلیمنت سپورټ کوو او مونږ آئین سپورټ کوو مونږ خپل اصول سپورټ کوو که آئینی طور ستا خلاف سو موف کوي زمونږ به سره هم ستا خلاف بودري خو دا آئین پاکستان د لاندې دا چې سکیږي دا د مونږ په حساب دا د آئین نه بالکل دی مخالف روان دي.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له اړخه د جمهوریت په حق کې لاریون دوی ملګرتیا کوي او وی ویل چې روان سیاسي کړکیچ کې د هیواد د جمهوري او سیاسي ګوندونو ډېر لوی برخه تر سره کړه. اسفندیار خان وویل چې عوامي نېشنل پارټي د تحفظاتو سره د 2014 ټاکنو نتیجې منلې او په کار ده چې عمران خان هم دغه ټاکنې ومني
او مرکزی مجلس عاملي هغه وخت کې دا وی چې دا یو ریت مونږ بدلول غواړو چې هر څوک الیکشن بیل نه وي چونکه ما سره داندلی شوی ده نو زه دا نه منم. ما ته حکم وکړ چې ته به دقه ووایې چې باوجود د بې شمېره تحفظاتو مونږ دا الیکشن تشکیل
د یو پوښتنې په جواب کې چې عمران خان پشا څوک او د چا لاسونه دي نو اسفندیار ولی خان وویل
بس مولا مسعود کوم آئینی سړی و یار هغه آئینی سړی و چې هغه هلته کېناست او حکم یې وکړ چې باقي هر سیاسي پارټي به الیکشن کې پدې خورې سالي خو این پی به ایسا نه دي. مونگ پہ ہائی کورٹ تلاڑو مونگ پہ سپریم کورٹ تلاڑو ہائی کورٹم پہ خاموش ہے سپریم کورٹم پہ خاموش.
شمالی وزیرستان کی دا فوزی عملیاتو او بے کورشو خلقو پہ حقلا دا عوامی نیشنل پارٹی مشر اوائل پکار دا چے فوزی عملیات دا خپل مقصد تر لاسا کولو پوری تر سرشی او دا وزیرستان نا بے کورشو خلق پہ عزت او درناوی خپل کورنو تا واپس اولی گلی شی.
نن دا ای ڈی پیز دا قحیثیت تسلیمی گی چکل پہ لاتی چار کی گیا کل پہ انسو گیسی سوکه تپوس پختونی نیسته ټول یاران تللی دی په اسلام آباد مرکز دی هم په اسلام آباد کې ناست او صوبرا هم په اسلام آباد کې ناست دا اډو چا تخکاری نه هم د دې خلکو آزار به وي.
دا خیبر پختونخوا د حکومت په حق لا د عوامي نېشنل پارټي مشر اوایل چې د دوی ګوند په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو سره د جمهوریت او د اسمبلی د پیاوړتیا لپاره پوره پوره مرسته کوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پاکستان له کامی اسمبلی څخه د غړو د استعفا اعلان کړی دی. په دې اسمبلی کې له خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو د یاد ګوند ځینو غړو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د عمران خان له دې پریکړې سره اختلاف لري او خپل استعفاګانې یې له هغه سره نه دي جمع کړي. په اړه یې له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي د اسمبلی یو غړي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یاد ګوند د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ځنې غړو استعفاګانې نه دي ورکړي او پاکستان تحریک انصاف چې د قومي اسمبلی سپیکر ته کومې استعفاګانې لیږدولې دي په هغه کې د دوی استفاګانی نه دي شامل. د ویل چې هغوی د پېښور د ان ا څلورم نه د قومي اسمبلۍ د غړي ګلزار خان په مشرۍ کې د استفا نه ورکوونکو د غړو یوه ډله هم جوړه کړې ده، او د دوی دا دریځ دی چې په خیبر پښتونخوا کې دی اول د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي استفاګانې ورکړي، نو د هغې وروسته به دوی د قومي اسمبلۍ نه استفاګانې ورکړي. تر دې دمه پاکستان تحریک انصاف د استفاګانو په اړه د دې اختلاف په باقاعده توګه تردید یا تصدیق نه دی کړی. خو د استفاګانو د نه ورکولو په دې موضوع مې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ د غړي شوکت یوسفزی نه پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
خود داس یو څه د ګروپ شکل یا د فارورډ بلاک چې کوم خبرې کیږي داس یو قسمه خبرې نشته، ټول سره زموږ رابطه دي او ټول د پارټي ډیسپلین پابندي وکړي ان شاء الله.
هم په دې موضوع له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د سیاسي چارو کارپوه امتیاز ګل وویل چې د استفاګانو په اړه پاکستان تحریک انصاف سم مشاورت نه وکړي، نو ځکه د استفاګانو په مسله د اختلاف رامنځته شو.
د استفو په مسلې ډیر خلک چې دي هغه اختلاف لري، او ځکه هغه ځان ته یو بل ګروپ هم جوړ کو، او بالکل یو فطري خبره ده چې سلا مشوره چې نه شوي دا غي نتیجه هم دسی چې بیا ډیر خلک پکې راجیک شي او هغه بیا دا غوښته کوي چې موږ نه تپوس ولې نه شوي. او دویمه خبره دا ده چې اکثر خلک چې دي هغه ګمان نه کوم چې یو کال پس بیا یو الیکشن ته روان شي.
دا یادونه ورده چې د دینه وړاندې ویل کېدل چې د پاکستان تحریک انصاف سلور دې شواړه د قومي اسمبلی غړو استفاګانی ورکړي دي، خو اوس د دې خبرې پخلی وشو چې د پاکستان تحریک انصاف ځنی د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي غړو استفاګانی نه دي ورکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشد گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بی شک چون باری
زینا دیر سخت را باری تیرا یه هر چه تیجی
سر زشت مکال نمو سرسل قدمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوهان وایي تحریک انصاف ګوند پاکستانی او په خاصه توګه پښتني پیغلې د خپل احتجاجي ناستې د مشورتیا لپاره وکارولې. د دوی په خبره د عمران خان لخوا د یو نوي پاکستان جوړولو نارې تشې تورې نارې یا شعارونه دي، او دا چې پر نوموړي پسې روان پښتانه ځوانان او پیغلې ښایي له مایوسۍ سره مخامخ شي. په دې اړه اسرار علم مومن تیار کړی د رپورټ.
په اسلام آباد کې نن په دولسم ورځ هم د تحریک انصاف په مشرۍ احتجاجي ناسته دوام لري، که څه هم عمران خان ویلي وو چې هغه به لس لکه خلک اسلام آباد ته راولي، خو دغه شمېره په زرګونو کې ده چې زیاتره پکې پښتانه ځوانان دي. پرې ځوانانو کې یو رضا غزنوي هم دی. هغه وایي پر دې تمه دي چې عمران خان به بدلون راولي.
او دې سره سره چې کوم دی هغه چې ځان ته کپتان وي، نو بالکل هغه مونږ ته صحیح مانو کې کپتان اخکاری. او تاسو چې خبره ده حکومت اور کولو بالکل خبر بخونخوا کې هغه ډېر ښه کلین سویپ کړو، مکمل حکومت چې کوم دی هم هغه دی. دې خبرې سره مونږ اګری کوو ټول خلک چې کوم دی هغه دې خبرې سره اګری کوي چې څه خاطر خوا اقدامات نه دي شوي. فرحال که مونږ ګورو کې پی کې کې
تحریک انصاف پخوانی غړی شهنشاه خان وای د او نورو یو شمیر ځوانانو تحریک انصاف ته پر دې وټونه ورکړي وو چې عمران خان ویلی وو په نوي ورځو کې به بدلون راولي، خو د په خبره دوی له یو کال څخه هم زیات انتظار وکړو خو د بدلون هیڅ آثار په نظر نه راځي.
بیا دی لکه چې کوم आवाज کو ته خلکو لرو ضرورونه ورکو نور ته یې کین صاحب زما کوم ملګری نو هغه به ماته چې پاکستان ته راشه او ته چې انجینیر نو ستا خاورې ته ضرورت دی هغه زه په دې خبره باندې کنوینس کړم او درالم دلتا ما او زما فیملی یا زما وایف مونږ ووټو مو چلو مونږ دلته خپورا په فیلډ کې سټرګل کړو چې لکه خلکو دې ته ووټ ورکړي. خو بیا بد قسمتي ده راغلې چې ما خان کې مې وعده کړې د نوې ورځو لپاره نو هغه
کارپوخ خادم حسین وایي د خدایي خدمتګار تحریک تر ختمېدو وروسته په پښتونخوا کې د ځوانانو د ټولنیزې او کلتوري روزنې عمل ودرېدو چې له وجې یو تشه رامنځته شوه چې بیا ریاست په سختدریزه ډلو د تحریک انصاف په څیر سیاسي ګوندونو باندې ډکه کړه. نو همدغه وجه ده چې زیاتره پښتانه ځوانان عمران خان پسې روان دي او عمران یې د خپلو ګټو لپاره کاروي. د پښتنو د ټولنیز پرمختګ او تعلیم لپاره کارکونکي ازرا نفیس سبزی بیا وایي چې تحریک انصاف پاکستانی او په خاصه توګه پښتني پیغلې د خپل احتجاجي ناستې د مشهورتیا لپاره وکارولې. د دې په خبره دغه جنکۍ چې په پردو کې ناستې وي اوس یې تصویرونه په ټولنیزه او نورو میډیا گردش کوي. تحریک انصاف غړی عاطف خان دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه ځوانان او پیغل د یو مقصد لپاره راوتی دي او دغه به سرته رسوي.
د خلکو لا عموما او خصوصا ځوانان لا عمران خان چې کوم سیاسي شعور ورکړ هغه خلک عمره پاسید دي. عمران خان د ذات لپاره څه فائدہ نشته، دا خوم د دې ځوانانو لپاره دا چې کوم جنگ جوړ کړی دی هغه چې کوم لګیا دی کوشش کوي.
خادم حسین وایي د تحریک انصاف د تګلارې له وجې پښتنو ځوانانو ته لوی کلتوري او سیاسي زیان رسیدلی. د په خبره باید چې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارکونکي اوس یو داسې بیانیه رامخ تکړي چې د عمران خان د ناسمې بیانیې مخه ونیول شي او په صحیح مانو کې ځوانان د بدلون لپاره وروزل شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز ورځپاڼې په خپل اداریه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان هغه غوښتنې یادې کړې چې نوموړي په اسلام آباد کې د پیل کړي حکومت ضد احتجاج په ترڅ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف څخه کړې دي. په اداریه کې د نواز شریف د ګوند مسلم لیگ نن په حواله ویل شوی چې د عمران خان لخوا د وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه هیڅ د منلو وړ نه ده. د دې لیکنې مهمه برخه له ما هارون بچاوري. د ډیلی ټایمز په لیکنه کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دا خبره راغستل شوې چې ویلي دي پرته د پاکستان د وزیر اعظم له مستعفی کېدو له حکومت سره بل کومه معامله او پترس کې د حکومت ضد احتجاج ختمېدا امکان نه لري. د لیکنې تر مخه د نواز شریف په موجودګۍ کې عدالتي کمیشن نشي کولای د هیواد په تیرو عامو انتخاباتو کې د شویو درغلیو پلټنه په خپلواک توګه وکړي. عمران خان دا وړاندیز هم کړی چې نواز شریف دی د یوې میاشت لپاره په رخصتۍ ولاړ شي او که په دې موده کې عدالتي کمیشن فیصله وکړه چې په انتخاباتو کې درغلی نه وي شوی نو نوموړی د خپل څوکۍ بیرته سنبال کړي. خو د پاکستاني وزیر اعظم ګوند مسلم لیگ نون وایي چې د عمران خان دا غوښتنه چې نواز شریف د استعفا وکړي هیڅ د منلو وړ نه ده. په لیکنه کې راغلي د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کېدل شي غیر آئینی نه وي، خو د موجوده سیاسي بحران د لمنځه وړلو لپاره د اولنی شرط په توګه مخې ته راوړل یې ښایي غیر دانشمندانه کار وي. لیکنه کاږي د پاکستان په پارلمان کې پرته د عمران خان له ګونده ټولې پارټۍ پر دې سلا دي چې د نوموړي غوښتنې غیر جمهوري او غیر آئینی دي. عمران خان چې په دې وروستیو کې د ځینو پاکستانی سیاستوالو او د دې هیواد د ځینو ادارو یادونه په کوم الفاظ وکړه دې کار یې د پاکستانی ولس ترمنځ د په محبوبیت کې کمی راوست. لیکنه وایي له موجوده سیاسي بحران د پاکستان د وستلو یوازینی لار دا ده چې حکومتي ګوند او د عمران خان هغه په خپلو کې خبرو ته سره کینی. په لیکنه کې پښتنه شوې په داسې حال کې چې عمران خان له پاکستاني او طالبانو سره چې د لیکنې تر مخه نږدې و چې پاکستان یې له یوې بشپړې بربادۍ سره مخ کړی وای د حکومت لخوا د خبرو پیلولو پلوي و ولې خپله له هماغه حکومت سره خبرو کولو ته زړه نه ښه کوي. لیکن زیاتوی دا اوس په عمران خان پورې اړه لري چې په خپل دریڅ کې د نرمۍ په خولو سره پاکستان له موجوده بحراني وضعیت څخه وباسي او پرېنږدي چې دا هیواد په اقتصادي توګه لا نور خراب شي. اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د احمد شاه زمينه به د خبرونو لنډیز وورو.
د خبر ایجنسی چارواکی وایي تیر شپه په جمرود کې د اف سی ملیشا ځواکونه او وسلوال ترمنځ پنځشته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې نشته په غونډي ملک شګه سیمه کې سوي خو تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې وژل شوي کسان د کوم وسلوالي ډلې سره تعلق لري. د پاکستان کورنی چار وزیر انتظامی چارواکو ته د سپریم کورټ د هغه حکم عملي کولو ویلي چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ مظاهره چانو ته له شرایط دستور څخه د لری کېدو امر کړی وو. د وسان چارواکی وایي چې په روان میاشت کې د افغان کډوالو د رجسټریشن کارډونو سلسله شروع کړي چې د بل میاشت تر اخره به دوام وکړي. د بلوچستان د نادرا چارواکی وایي د فروری له میاشتې د کډوالو د رجسټریشن په لومړۍ مرحله کې 2 لک کارډونه ویشلي. امریکا ویلي کړه افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لانجمن بهیر جاری پاتې سي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون د لاسته کېدو مخه ونیسي. دوی به په دې هیواد کې تر دې کال وروسته د لنډ وخت لپاره خپل پوځیان پرېږدي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 1 لک تصفیوي عملیاتو له امله 8 وسلوال مخالفین وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د پاکستان له لوري د دې ولایت پر دانګام ولسوالۍ 1 شپېته راکټونه لګېدلې دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل نن مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان لخوا په دغو توغول شوو راکټونو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. امریکا وایي د القاعده د ترهګری ډلې مشر اسامه بن لادن زوم ته باید د ترهګری کولو اړوند جرمونو کې د عمر قید سزا ورکړل شي. په نیویارک استغاثه یا پرسکریپشنز پر په دې اړه وړاندې کړو کاوزن کې ویل چې سلیمان ابو غیث د عمر قید سزا به هغو خلکو ته یو مهم پیغام چې غواړي ترهګر شي. او د اوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو د اوکران د پارلمنت د تحلیلولو لپاره پرون یو فرمان لاسلیک کړ. تر دې ګام وروسته په اکتوبر پر 26 نیټه نو انتخابات لاره هواره شي.
لن خبرونه مول احمد شاه زمي ورید الله وسوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداريو غټکی په اسلام آباد کې لخپل خبريال سراج زهيرا ورو
د پېښور د خبريدونکو مشرک رسپان خپل اداري کې لیکي نن د الیکشن کمیشن یو مهم غونډه رابللې شوې ده چې پکې د عمران خان لخوا د لګولې شوې تورونو جاج با اغستې شي ځکه چې د افضل خان د انکشافات ورستو تو ملک په سیاست کې نور اړې غړې راغلې دي. ادارې وړاندې لیکي د الیکشن کمیشن په خوانی اډیشنل سیکرټري افضل خان پر ریټایرډ جسټس ریاض کیانی تور لګولې چې د الیکشن کمیشن په 90% تباہ کې د ریټایرډ جسټس کیانی لاس دی. د کومې چې ریاض کیانی رد وکړو او وی ویل چې د افضل خان د نوکرۍ موده 90 واکړې نو ځکه یې الزامونه ولګول. ادارې زیاتوي چې بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه وایي چې افضل خان د عمران خان په وینا باندې د الزامونه لګولې دي چې دارنګ عمران خان په خپل مقصدونو کې کامیاب شي. دریا اخري کلی کې نننۍ غونډه کې باید د عمران خان د الزامونو د جاج اغستو سره سره د ریټایرډ جسټس کیانی او د افضل خان د معاملہ هم راپورته کړي شي او د دې هم جاج واغستې شي او هر څه اولسته په ډاګه کړي شي ځکه چې دا ډیره ضروری ده چې اولسته دا هم معلوم شي چې حکومت څومره رښتیا وایي او د مخالف ډلې الزامونو تر څومره رښتیا دي. بل په لو جنگ رس پڼ خپل دریا کې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلق لوقاتو کې لوی خند د وبو مسله ده. ادارې مخ کې وایي تیر ورځ لاهور کې د یو کال پس د دوه ملکونو د انډس واټر کمشنرانو ترمنځ د مذاکراتو سلسله یو وار بیا شروع شو. خو په دغه مذاکراتو کې هم په یو بل تورونه ولګول شو او پاکستان ورته د سنتاس لوزنامه ور یاد کړه چې هند یې خلاف ورزي کړې ده. ادارې اخري کې لیکي چې هندستان خپل رویه هم دغه سي سخت وساتله نو چرته هم د دوه ملکونو ترمنځ مسلې نشي هوارې دي. ادارې اخري کې لیکي منطقه کې د امن ترقی او خوشحالي لپاره ضروری ده چې هند او بو دا مسله زر تر زره هوار کړي او دې لړکی چې د پاکستان څومره تحفظات دي چې هغه په فوري توګه ختم کړي شي نو هله به د دوه ملکونو اولس د خوشحالو سره مخ کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د ډان ورسپانې په ولیکنه کې راغلي د عمران خان لخوا د وزیر اعظم نواز شریف نه د یوې میاشتې لپاره د استعفا غوښتنه هیڅ معنی نه لري. بلخوا ایف پی خبری ایجنس لیکي چې تیر ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د رایو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرنې پړاو یوې بلې سختې مرحلې ته داخل شو. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د مجید بابر ناورو.
دان رسپانا په خپل یو اداریه کې لیکي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت خلاف لا هم مظاهرې دوام لري او اوس د دغه ګوند مشر عمران خان دا غوښتنه کوي چې وزیراعظم نواز شریف د یوې میاشتې لپاره مستعفي شي. بلخوا څېړونکي وایي که چېرې حکومت د هغه دغه وړاندیز ومني او وزیراعظم استعفا هم ورکړي نو دغه به په روان سیاسي بحران کې څه ګټه ورسوي. دان لیکي که چېرې دا ثابت هم شي چې د مسلم لیگ نواز مشرانو په تېرو عامو انتخاباتو کې درغلۍ کړې دي چې دوی هغه وخت په واک کې هم نه وو، نو که اوس په دې اړه عدالتي پلټنې کیږي نو آیا اوس به د دغه پلټنو څه نتیجې وي چې مسلم لیگ نواز هم په مرکز او هم په پنجاب سبه کې حکومت لري؟ د عمران خان دا غوښتنه چې وزیر اعظم دې د یوې میاشتې لپاره استعفا ورکړي هیڅ معنی نه لري. او بیا دا هم یوه مهمه پوښتنه ده چې په دغه یوه میاشت کې به د هغه پر ځای څوک راځي، او آیا داسې کول به د پاکستان د آئین تر مخه یو مناسب کار وي او کنه؟ دا لیکي د پاکستان پر روان سیاسي کړکیچ کې دا پوښتنه هم کیږي چې عمران خان د چا نه مشورې اخلي. د هغه سره یو بل سیاسي مشر شاه محمود قریشي هم په دې ټول عمل کې ډیر فعال دی. هغه هم غواړي چې لکه د خپل ګوند تحریک انصاف د مشر غوندې زر تر زر خپل سیاسي اهداف پوره کړي. نو دلته دا پوښتنه راولاړیږي چې عمران خان چرته د یو غلط سړي نه خو مشورې نه اخلي، او کنه عمران خان په خپله د خپلو غلطو فیصلو ښکار دی؟ او اوس خو عمران خان په خپلو خبرو کې تر دې حده لاړو چې تر څو پورې نوی پاکستان نوی جوړ کړی تر هغې به دویم واده هم ونه کړي. بلخوا چې کله چارواکو د درغلو رایو ناسم ګرځولو بهیر پیل کړ، داسې ښکاري چې له دې سره د ولسمشرۍ امیدوارانو ترمنځ بله سخته لانجه په رامنځته کېدو ده. د جون پر 14 نیټه د ولسمشر حامد کرزي د ځایناستي لپاره له ترسره شو ټاکنو راهیسې د دغه هیواد اقتصادي او سیاسي چارې له مشکل سره مخامخ دي، چې پکې د امریکا په مشرۍ د طالب یاغیانو پر ضد 14 کلنه جګړه او د کرزي واک یو ځای پر ختمېدو دي. کرزی په دې ټینګاري دی چې وار د مخه ځنډول شوي د نوي ولسمشر د سوګند اوچتولو مراسم دي د سپتمبر په 2 نیټه ترسره شي. د سختې وروستۍ نیټې په ټاکلو سره د ډاکټر اشرف غنی او عبدالله عبدالله د انتخاباتي پلویانو ترمنځ تناو هم زیات شوی دی. د امریکا په مشرۍ له جوړجاړۍ نه پس دواړه امیدواران پر دې سلا شو چې په ټولو 8 میلیونو رایو کې د درغلو پلټنې وشي. د دې جوړجاړۍ موخه افغانستان د 1990 کلونو د نسلي جګړو له تکرارولو راګرځول وو. امریکا پر دې ټینګار کوي چې د سپتمبر په 14 نیټه د ناټو سرمشریدي تر پیلېدو مخکې نوی افغان ولسمشر سوګند پورته کړي چې هغه به بیا سخ کال په دغه هیواد کې د اتحادیانو جنگي ماموریت پای ته رسیدل او وروستو پر کېدونکي ملاتړ لاسلیک کوي. که د رایو له پلټنو یا هم د هغې له نتیجو یې هر یو امیدوار پر شا شو نو له دې به سیاسي کړکیچ نور زیات شي، او د کابل کوڅو ته ممکنه راماتېدونکي قهرېدلي مظاهرچیان به د ملي امنیت ځواکونو پر وړاندې لوی ګواښ راسیرمه کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 1.25 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15300 15340
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صاف اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، پاکستانی ډان رسپانی د لیکوال او قانون پوه بابر ستار لیکنه خپره کړې ده. نوموړي د بیلابیلو پوهانو ویناګانو او په بیلابیلو هیوادونو کې د انقلابونو له حوالې ورکولو سره د عمران خان او طاهر القادری تحریکونو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
لیکوال او قانون پوه بابر ستار په مقاله کې لیکي د انګریزي ژبې نومیالي شاعر شیلی په خپل یو نظم کې پر عدم تشدد ولاړ مقاومت ذکر کړی وو. په دې نظم کې د ولس د طاقت په وسیله په سوله ییزه توګه تاوتریخوالي او تشدد ته د ماتې کیسه شوې ده. یو بل لیکوال تورو د ملکی نافرمانۍ په نوم په یو مضمون کې ښودلی دي چې خلک باید خپل شعور وکاروي او د ناانصافۍ او غلامۍ پر ضد پاڅي. د مهاتما ګاندي فلسفه تر څه حده له شیلې اخیستل شوې ده، او د برتانیا د هند ازادۍ لپاره دا فلسفه وکاروله. نیلسن منډیلا چې د توکمیز توپیر پالنې یا نسلي امتیاز پر ضد مبارزه کوله نو سزا ورته ورکړل شوه. لیکوال بابر ستار وایي د نړۍ د انقلابونو لکه د فرانسې، امریکا، چین او ایران انقلاب اصلي موخه د یو څو کسانو له ظلمه د ولس آزادول وو. همداراز د مارټن لوتر کینګ تحریک ټولنه له ناانصافۍ خلاصول او د مساوات رامنځته کولو لپاره وو. لیکوال پوښتنه کوي د پاکستان تحریک انصاف موخه څه ده؟ آیا دوی د انقلاب له لارې د نواز شریف پر ځای عمران خان لوی مقام ته رسول غواړي او که څنګه؟ پا خپل کنه کې راغلی کده دی غورزنګ مخه دا وی چې د جمهوریت للارې واکمنی باید له شکونو بالاتر وي، نو ښه خبره ده. خو کده دی احتجاجونو یوازینی مقصد دا وی چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې درغلی ثابت کړل شي، نو بیا دا کار ولسته واک یا طاقت نه ورکوي، بلکې له نواز شریف د حکومت اخیستو او تحریک انصاف ته د سپارلو معنی لري. لیکوال وایي هغه ویناګانې چې پر اصولو او مثالي حالاتو ولاړې وي د خلکو دننه تحریک پیدا کوي، خو که د ویناګانو موخه د شخصي ګټو لپاره هلې ځلې کول وي نو دا عمل د خندۍ کیږي. د مثال په ډول د هند انا هزارې په دې کې بریالی شو چې سیاسي مشران د درغلۍ او اداري فساد په نوم قانون جوړولو ته وهڅوي. پر هزارې تنقید هم وشو چې لار یې ناجمهوري ده، خو هغه ځکه بریالی شو چې د نظام له بهره یې بدلون راوستل غوښتل او واک یې نه غوښت. بلې خواته اروند کیجریوال انتخابات وګټل خو بیا د ډیلی ولس رد کړ، ځکه چې هغوی پوه شول چې نوموړی یوازې له بهره پر نظام تنقید کوي او د نظام دننه بدلون نشي راوستی. بابر صدار کاګي که د عوامي تحریک او تحریک انصاف احتجاجونو ته ولیدل شي، نو پکې پرته له یو څو نویو څیرو ټول پخوانی او ازمویل شوی سیاستوالان دي، لکه شیخ رشید چودریان او د کر کورنۍ غړي. دا خلک ټول عمر د نظام برخه پاتې شوی دي. آیا دوی رښتیا هم کولای شي چې د انقلاب لپاره کار وکړي او کنه؟ لیکوال وایي عمران خان او طاهر القادری دواړه په 2001 زیږیز کال کې له پرویز مشرف سره ودرېدل او د دواړو دا هیله وه چې مشرف به ورته د وزیر اعظمۍ څوکۍ وسپاري. بابر ستار زیاتوي خو اوس عمران خان له قادری سره ولاړ دی، خو د دې نظام د بدلون لپاره هیڅ کړنلار نه لري.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
اوریدونکو، د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دوو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله استازي وایي چې نن به دواړه د ملي وحدت حکومت جوړولو په اړه نور خبرې وکړي. دا مهال د دواړو خواو ترمنځ د بایلونکي کاندید لپاره د اجرایوي رئیس پوسټ صلاحیتونو په اړه اختلافات موجود دي. اسدالله لودین پرې له کابله رپورټ راکوي.
په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر او د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو څرنګوالی هغه دوه اختلافي مسائل دي چې تر اوسه دواړه کاندیدان موافقه ته نه دي پرې رسیدلي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان سید اقاف فاضل سنچارکی وایي چې دواړه کاندیدان په دې اړه په خبرو بوخت دي او هیله شته چې تر دوه ورځو پورې په دې اړه موافقه وکړي. نوموړي وویل چې که دواړه کاندیدان په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر او د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو پر څرنګوالي سلا نشي، دا به د دوی ترمنځ نورې شوې موافقې هم اغیزمنې کړي. دا وایي د دواړو کاندیدانو په بل ناسته کې به دا مسایل یا حل شي یا به د اختلافي مسایلو په توګه هم داسې پاتې کیږي. دا مسایل ډېر اهمیت لري. که حل نشي ممکن ټول توافقات تر پوښتنې لاندې لاړ شي او نه حل شوي پاتې شي. هلته بیا کاندیدان د انتخاباتو نهایي نتیجو ته مخه کوي او له سیاسي مسایلو تیریږي. د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي کې ویل شوی چې بایلونکي کاندید به د اجرایوي شورا مشري کوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د اجرایوي شورا رئیس به څه صلاحیتونه لري او دا هغه موضوع ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم په اړه وضاحت نه دی موجود. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ویان فیض الله زکی وایي چې د اختلاف وړ موضوع یوازې او یوازې د اجرایوي شورا د رئیس صلاحیتونه دي او په خبره یې هیله شته چې کاندیدان پرې په راتلونکي ملاقات کې موافقه وکړي. دای وایي هڅې په مثبت لوري روانې دي. اختلافي نظرونه په یوه مسأله دي، هغه هم د اجرایوي مشر د صلاحیتونو په اړه. هیله ده چې د سه شنبې ورځې په ملاقات کې دواړه کاندیدان په دې اړه موافقه وکړي او ګډې پریکړې ته ورسیږي. د دواړو کاندیدانو استازي په داسې حال کې یوې موافقې ته د نږدې کېدو خبره کوي چې ولسمشر حامد کرزي ټینګار کړی چې اته ورځې وروسته باید نوی ولسمشر لوړه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړو په لومړۍ غونډه کې د دوو یا محلونو رای باطلې یا رد اعلان کړی دی، خو د ولسمشرۍ کاندیدانو یا امیدوارانو استازو له دې کار سره مخالفت ښودلې دی. دوی ویلي چې د دغسې فیصلې پر مهال باید د دوی استازي هم موجود وای. په دې اړه د صفی الله ستانکزی رپورټ اورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د پریکړو په اړه په لومړی غونډه کې د 3,615 نهایي شوي محلونو په اړه پریکړه کړې دي. دغه کمیسیون د دارالانشا سرپرست احمد جاوید حبیبي د دوشنبې په ورځ وویل په کومو محلونو باندې چې پریکړې شوي د وروستي کېدو یا پروسس اته مرحلې تطبیق شوي دي. د 3,615 محلونو له ډلې 2,860 محلونه نارمل محلونه دي چې رایې سمې دي. سوونه محلونه بیا شمیرل کیږي او دوه اویا محلونه هم باطل شوی دي. د ښاغلي حبیبي په خبره د انتخابات خپلو کمیسیون درایو په اړه پریکړې د کاندیدانو او ملګرو ملتونو لخوا د منل شوې کړنداري لمخې کړې دي. خو د جمهوری ریاست د کاندیدانو استازي د کمیسیون دا پریکړه نه مني او وایي چې ډیر ژر په دې اړه خپل شکایت د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبتوي. د اشرف غنی احمد زید سارون کې ډلې مشر داود سلطان زوی ویل د رایې د باطلېدو پروسه واضح نه ده او د تفتیش د مرحلې درج شوي مسایل په پام کې نه دي نیول شوي.
چکه تشریح سولا زین برخه در روخانه ندی د خپل پرتوبات مخصوصا هغه شاین چې موږ عملان د تفتیش په مراحل کې درج کړی دي د خپل فورمو په فرس کې هغه موضوعات او د موضوعات یو بل سره سرنخري د ګونګا ده.
د عبدالله د سارون کې ډلې یو مسول انجینر محمد عاصم ویل د پریکړو د نیولو پر وخت د کاندیدانو استادو حضور نه درلود او د پریکړو پروسه پیچلې ده.
اینو ضرور بود کې هنګام تطبیق لایحه
ابطال د لایحه د عملی کولو پر وخت باید زموږ ناظرین موجود وای، یعنی الکتر لګه د دوړ انتخاباتي ټیمونو یو یو تخنیکی کاس باید موجود وای چې متاسفانه کمیسیون دا کار نه دی کړی. دوړ انتخاباتي ټیمونو ویل چې پراتلونکو پړاوونو کې باید دا پروسه واضح شي او د دوی استازي د پریکړو پر وخت موجود وي. خود انتخابات خپلو کمیسیون مرستيال عبدالرحمن هوتکی د کاندیدانو د استازو په جواب کې ویل ټول پریکړې د منل شوی کړنلارې لمخې کیږي.
هر ان چیز را که شما امروز دیدید،
هر هغه څه چې تاسو نن ولید دا پروسه تاسو په موجودیت کې مختتللی د هغه چک لیست لمخې چې تاسو حضور درلود دا ریپورت جوړ شوی ده.
ترتیب شوه
لبلی خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش په یو بیان کې د انتخابات خپل کمیسیون لخوا درایو په اړه د پریکړې لنیولو هرکلای کړي او د پاک او ناپاک رایو د بیلولو لپاره یو ستر هدف ته رسیدو په خاطر لوی کار بللی دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
اسپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره
اوریدم کو د افغانستان په ننګرهار کې د ځوانانو د بیروزګارۍ شرح ورستربلی په زیاتېدو ده. د دې ولایت ځوانان د هیواد له راتلونکي ولسمشر غواړي چې واک ته رسیدو سره سم د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ کړي چې دوی د بیروزګارۍ ستونزې تر یو حده راکم شي. په دغه نور د جلال آباد نه د باز محمد عابد په رپورت کې ورو
ننګرهار چې یو ګڼمیشته ولایت ته هر کال له خونځیو او پونتونونو څخه په زرګونه تنه ځوانان پارېږي چې اکثره یې د بیروزګارۍ سره لاس او ګریوان دي. د دغه ولایت ګڼ شمېر ځوانان شکایت کوي چې په تیرو حکومتونو کې اکثره تعلیم یافته ځوانان له پامه غورځول شوي. خو له راتلونکي ولسمشر نه غواړي چې ځوانو استعدادونو ته په دولتي چوکاټ کې د کار زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت مشر متی ولا احمد زیا وایي چې د ولسمشرۍ دواړو نمایندانو په خپلو کړنلارو کې د ځوانانو لپاره د ځانګړي وزارت د جوړېدو وعده کړي. هر کاندید چې ولسمشرۍ ته بریالی شو په کار ده چې ځوانانو ته وزارت جوړ کړي. دی وایي
د دواړو مخکښو نمایندانو په خپلو برنامو په خپلو خبرو کې په لومړیو کې هم دا ژمنه کړې وه چې موږ به د ځوانانو لپاره مستقل وزارت جوړو. نو موږ هیله ورزو دا لرو چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې پیاده کړي تر څو وشو کولای د ځوانانو لپاره هغه خدمات چې لازم دي، د ځوانانو هغه مشکلات چې اړتیا دي درکېږي باید په بشپړ ډول باندې ورته رسیدګي.
د زرغونې په نوم یو ځوان انجلۍ هم له راتلونکي ولسمشر نه غوښتنه کوي چې ځوانان له پامه ونه غورځوي.
متاسفانه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره دومره خاص ارزښت نه ورکول کېږي، اهمیت ورته نه ورکول کېږي. د نوي حکومت څخه مې هیله دغه ده چې ځوانه طبقه همدغه صفات شي نو افغانستان هیڅکله پرمختګ نشي کولی. د افغانستان د پرمختګ په خاطر ځوانې طبقې ته باید کار او وظیفه لپاره د ورته زمینه برابره شي.
د مدني ټولنو یو تنپال عبدالرحمن ماوین وایي چې ډیری ځوانان د بیروزګارۍ له امله د دولت د مخالفینو لیکو کې شاملېږي. په کار د چراتونکو حکومت ورته د کار پراخه زمینې برابرې کړي.
تیر دورونو کې ځوانانو ته هیڅ کار نه دی شوی. اوچته والی تحصیلات او ډیګریان نظام سره ګرځي وظیفې ورته نه دي ورکړل شوی. ځوانان ټول بیکار دي چې کومځي کې بیکاری شي خامخا ځوان بیا یا بزی مخالفه لوري ته او یا بزی متادیکی یا بچرس او پوډر او دې طرف ته بمنډه وای نو زموږ دوه کاندیدانو چاریو برلاسی شي او ریاست جمهوریت لار پیدا کی زموږ غوښتنه ده چې اول نه اول چاغي موږ سره وادیم کړی فل وادینونه ګرځي چاریو ریاست جمهوریت لار اولنې اعلان دي د ځوانانو د وزارت اعلان وکړ
تکل شوی چې د سپتمبر په لومړۍ ونه کې به د ولسمشری له دوه نوماندانو څخه یو وخت ته ورسیږي د ننګرهار ځوانان تم سرګندوي چې لنوي ولسمشر سره به د دوی ستونزې تر یو حده راکمې شي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړو او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره
اوریدونکو د شمالي وزیرستان کډوالو ته د ورپې خستونزو د هواري په مخه د سیمې خلکو له سیاسي ګوندونو سره په ګډه یو شمیر کمیټیانې جوړې کړې دي د دې کمیټو غړي وایي هڅه کوي چې دغه بې کورکل شو خلکو مشکلات د اړوندو حکومتي ادارو مشرانو ته ورسوي او حل لارې ورته پیدا کړي په سیمه کې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر پر رپورټ راکوي
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي کډوالو د ستونزو حل کولو او د دوی ستونزې متعلقه ادارو واکمنو ته رسولو لپاره بېلابېلې شخصي کمیټې جوړې شوې چې یوه په دغو کې په لویه سطح وزیرستان متاثرین کامی کمیټي هم ده د سره سره اوتمانځای مشرانو یوه متفقه 50 کسیزه جرګه هم جوړه کړې چې د دوی په وینا د متاثرینو د ستونزو حل لپاره منډې وهي د متاثرینو خدمت په نوم جوړه شوې وزیرستان متاثرین کامی کمیټي جنرال سیکرټر خلیل خان نموچو پختل چې دوی کمیټي تش په نام جوړه کړي کاملي هم سکار کړي نو ما وړې وای
امیر د سفران وزیر نو سو بریګیډیر نو سو کمشنر نو سو کرم دورانی نو سو چې په میر باندې دا اعتماد دی وکاو چې تاسو د وزیرستان کومي متاثرین کمیټي دا منتخب کمیټي دو دا میر خپل لګیاي په فیلډ شه میر د پاینټینا باندې کسون ور کړی دی هغه د سبونه ونځ د مزدګار پر د متاثرین خدمات کو
د یوې بلې کمیټې غړې لیاقت خان وای دوی په خپل ډول د بیکور شو لپاره منډه وهي او د وس مطابق کار کوي
سکولینا تامیجا آی ډی پی درساولی دی هغه د پرم کرینا غو شری دا سر ارګنایزیشن سره میجا ملکتینا شوی دی چې هغه د آی ډی پی سره مختلف شاین علاقه د ایډ گیفت وته ملاو شوی دی او ټینټینا دی خورکی شاین دی
وزیرستان متاثرین کامی کمیټي چشپیتنه یې اوس مهال غړی اوړېدلی دا عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځوانانو تنظیم ان وای یو مشرانو ورسره په بنو کې غونډه وکړه او دوی ته د ملاتړ ډاډګیرنه ورکړه دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین نموچو پختل چې دغه شخصي ډولماندې جوړې شوې کمیټیانو نه سو امید لري چې د وزیرستان متاثرینو لپاره به کار وکړي نو ما وړي وویل
د وخت کې سیاست ضرورت نشته مسالې حل کول غواړي او چې دا ټول شریک پکې دي نو دا کمیټه په خپله کامیابه ده بیا دوی په خپل هم دا وایي چې ډېرې ذمهوارۍ دي چې هغه مونږ ته دوی په لاس راکړي نو چونکې دا به اعتماده کمیټه ده او د خلکو په اعتماد شته نو زموږ په سر کې اعتماد دی زمونږ نه د پاکستاني په حیثیت کوم غواړي هم وتازري او که د خاورې د شراکت په بنیاد غواړي هم وزري
د شمالي وزیرستان نه فوزي عملیات تو څخه خواوشالس لکه خلک به کوره شوی چې دغه محل د دولت او یو شمیر مرستندو یا ادارو امداد ته سترګو پلار دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں ممتا پریک دے
اوریدونکو په پیښور کې د فصیح الدین په نوم یو تن یو لایبرری یا کتابتون جوړ کړی چې ځوانان پکې د سیاست، روانو چارو، ټولنیزو مسلو او تاریخي شخصیتونو په اړه کتابونو زده کړې کوي او د غلطه څېړنې هم کولی شي. فصیح الدین چې یو پولیس افسر هم دی وايي په پیښور کې د روانو بدمنۍ او لوجې اکثره کتابتونونه ختم شوي، نو ځکه یې دا ګام واغیست. په دغه اړه له پیښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
دا دغه لیبراری جوړون کې فصیح الدین چې موجوده وخت کې یو اعلی پولیس افسر هم دی وای چې د پیښور نه پتیر تیر ټوله لیبراری ختم شوې دي او چې کومه سرکاري لیبراری دا وخت موجود هم دي، نو هغه کې نه کتابونه شته او نه ورته د خراب امنیت لوجې زده کوونکي زده کړې لپاره زی، نو ځکه دوی د دې زده کوونکو لپاره خپل یو لیبراری کولو کړه.
په پیښور کې نور لیبراری هم ختم شوې دي، برټش کونسل هم بند شوې دي، امریکن سنټر هم بند شوې دي، دلته فرانسیسیان شو وړ لیبراری و هغه نشتا، ان جی اوز چرته پدې معاملې کې کار نه نکړي، زمونږ د میونسپل کارپوریشن لایبرری چې دا هغه تاسو نشته، مونږ دا سوچو کو چې یره داسې پبلک لایبرری چې هغه ته صرف دا د ایم فیل پی ایچ ڈی سکالران یا د سی ایس ایس امیدواران دا راځي، او هغه صرف لایبرری نه، هلته د اهل علم نه ناشته کار په کار دی چې تا گایډ کی.
فصیح الدین ویل چې د پښتنو په ارستو پاتې کېدو کې غټه وجه د کتاب نه لریواله دي،
زمونږ په کمزوري کې په پسماندګۍ کې د دې ډېره وجه ده. ضرورت غواړم نه ټول پښتون قوم نه کتاب سره سخت دښمنی، مونږ په ډوړې ډېره خرچه کوو، په واده ډېره خرچه کوو، خو کتا هغه پښتون ته چې دا د سلو روپو کتاب دی د کډیر د عقل خبرې دي، نو هغه ته هغه نه تیار چې کتاب په یو قوم کې نه، کتاب کلچر په کې نه، آی کې به تاسو څه ترقی وکړي چې په یو خار کې لایبرری نه، نو آی مرده شهري په کتاب مونږ ته پیسې لګول خالص کفر ښکاري.
دغه لایبرری ته راغلی یو تن افتخار احمد وایي چې دې سره بس د کونکو ته ډېره ګټه ترلاسه شي او د کون کله پکار دی چې دغه شان لایبرری مخه وکړي.
دا یو ډیر بهترین کوشش دی. ټیک ته چې لایبرری خو په ټولو یونیورسيټانو او سکولونو کې مرکوټ ورکوټی شته، خو داسې نوی او داسې جدید ترین او په دې کې داسې کتابونه داسې پراتی چې هغه د یورپ، د امریکای یا د برصغیر د ډیرو ځایونو نه زاړه زاړه کتابونه راغلي، او دا د ریسرچ او د سټوډنټ د لپاره یو ډیر بهترین موقعه ده چې راشي او دا ځای استعمال کړي.
دغه لایبرری جوړونکي دا هم ویل چې د تعلیم او دکړنه لری پاتې کېدو کې د پښتنو خپل هم کمزوري شته دي، خو له ځنې قوتونه داسې دي چې هغوی قصدن آمدن پښتانه د تعلیم نه لری ساتل غواړي.
پښتون قوم قصدن آمدن بعض قوتونه د کتاب نه، د علم نه لری ساتي چې دا تشه جګړه کوي، جنگونه کوي، جهادونه کوي، سم چې کوي، خو لیکن چې کتابونه وي. پښتون قوم چرته دا ونکړه چې په ساينس او ټیکنالوژي کې انویسټمنت وکړي، د چرته په زراعت کې تجربه ونکړه چې د ځمکې څنګه پیداوار زیات کو، په انډستری کې انویسټمنت وکړي، دغه د مازغه بندې اربونو کروڑونو روپے د دوی سره پرتی دي، خو هغه معنی بیا د کرنسی بزنس کوي، یا به با باندونه علی، یا به با پلاټونه علی.
دوی د حکومت نه او شتمن خلکو نه غوښتنه وکړه چې رزدکړي عام کول لپاره دی د دوی په دې هڅه کې دوی سره نه یوازې د کتابونو په شکل کې بلکې مالی مرستې هم وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو د خبرونې د پای په دې شیبو کې د رزید ارواخاد استاد اول میر په غږ لدې سندرې خوند واخلو.
سوز د مینې مې قلم قلم را پاروي، سوز د مینې مې قلم قلم را پاروي، ولولې مې دم پدم پدم را پاروي، ولولې مې دم پدم پدم را پاروي، سوز د مینې مې قلم قلم را پاروي، سوز د مینې مې قلم قلم را پاروي. مایوسی میں د جذبات خاموشی کری، مایوسی میں د جذبات خاموشی کری، مایوسی میں د جذبات خاموشی کری، مایوسی میں د جذبات خاموشی، غلبلی مستا کرم کرم را پاروی، غلبلی مستا کرم کرم را پاروی، سوز دمی میں قلم قلم را پاروی، سوز دمی میں قلم قلم را پاروی.
تصور کا آرسو تڑم پپڑو 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 دزل سے دس کر گنم نم را پاروی